سلامونه ستړي مشای په کابل کې دا مقام او بجې شو زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند غوړو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې سپات سروان پکې ستاسي کوربه ده او د خبرونه موضوع هم نباتي ناروغي دي تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ وکړئ او دا چې تاسو کې بوټي کړلې وي او یا هم د قانیاس کولی شئ د هغه ناروغي په اړه چې تاسو بوټي ورسره مخامخ دي په خبرونه کې پوښتنه وکړئ او همدارنګ خپلې تجربې هم شریکې کړئ. د خبرونه پیلېږي خو تر دې وړاندې خبرونه د هند، روسیا او پاکستان د برنیو چار وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت لپاره جوړېدو ټینګار وکړ. د رویټرز د راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د برنیو چار وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوا ایالت کې جوړه شوه د ښځو د حقونو پر ساتنې هم تاکید وکړ. د هند برنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبرې د پاکستان او چین د برنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د برنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړي. د طالبان د برنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د هویت په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی دی. د وزارت په بیانیه کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. پاکستان ته د ښاغلي متقی سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د برنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د دې سفر اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته تک خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خپرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو، اوس له هغې چې طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو چارې ټکنۍ شوې. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دوی منړيوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان د ولسمشر دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته بلنه ورکړې ده. د مراسم بعد د می میاشتې په 9 په مسکو کې ترسره شي. د دوی منړيوالې جګړې د بریا په یاد او مراسمو کې چې د مسکو په سر میدان کې ترسره کیږي په وزیر رسمي گزارش هم شامل دی.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتي ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتات او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوی لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایي، ځینې حشری او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغي او د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. که تاسو درانه اوریدونکو پوښتنې لرئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون یا هم واتس اپ لاري را سره تماس ونیسئ. زموږ درانه او متخصص میلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. د فیسبوک لاري مهمه اوریدونکو ته بلنه ورکړې ده چې که د موضوع په اړه پوښتنه لري، نظر لري، له موږ سره شریکي. فکر کوم چې یو شمېر اوریدونکو خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې وروسته به خپلو درنو میلمنو سره هم شریک کړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، حاجی شاه محمود منګل په پکتیا کې د شنو خونو خاوند دی، دوی چې شنخونه لري لخپل تجربه براتو وایي چې څه کارونه کړی دی او څه ډول نتیجې اخیستې دي له شنخونی، او یا هم په شنخونو کې د دوی بوټي څه ډول ناروغي سره مخامخ کیږي او د درملنې لپاره څه کوي. نو که تاسو اوریدونکو هم پوښتنې لري، نظر لري او تر اوسه پورې مو نظر نوی را سره شریک کړی او یا ټلیفون نشي کولای، زموږ فیسبوک باندې ته مراجعه وکړئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پته ده. تاسو کولای شئ له دې طریقه خپل پیغامونه یا پوښتنې تر موږ را ورسوي. لاندې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا هم شرح خلاص، لکه څنګه چې به مخکې ویل زموږ د دې خبرونې موضوع ده نباتي ناروغي. په دې موضوع لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. دا شیبه ملمنو ته منتظر یو پوهنمل محمد هارون رحیمی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد دی، همداراز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، او په پکتیا کې د شنې خونې خاوند حاجی شاه محمود منګل زموږ میلمانه دي. دوی ته منتظر یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او د موضوع په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. لکه څنګه چې مې مخکې موویل، تاسو هم درانه اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک له طریقه خپل نظرونه را سره شریکي، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده. او تاسو که چیرته د نباتاتو د ناروغیو او آفتونو په اړه پوښتنه لري یا نظر لري، کولای شئ دا اوس هم خپل نظر ولیکئ. ستاسو پوښتنو ته او نظرونو ته به زموږ درانه میلمانه چې په توشیبو کې حاضریږي ځواب ووایي. تخنیکي همکار وایي چې تر دې دمه پورې میلمانه ځواب نه وایي، خو تمه ده چې ژر ځواب ووایي او ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ترې ترلاسه کو. ځین اوریدونکو د فیسبوک له طریقه نظرونه څرګند کړي دي، خو اکثرو مشخصه پوښتنه نه ده کړې. د هیواد د سوکالۍ دعاګانې کړي دي، دا خوش خبره ده. لیکن که چیرته تاسو په خپل په کور کې یا په کارونده کې کارل کوي، بوټي لري، نباتات لري، ګلان لري، نو لمر سره تماس ونیسي او یا هم د فیسبوک له طریقه لمر سره خپل نظر را سره شریک. دا شیبه پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هر کله وایم استاد رحیمی، شرح خلاص.
السلام علیکم. تر هر څه دمخه تاسو ته او د ازادي د جاغ په دوه ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همدارنګه محترم اوریدونکو ته هم د سلامونه وړاندې کوم او د ژوند چارې ورته موافقت او کامرانی ورته غواړم.
ډېر مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید بحث ډېر اوږد او لوی وي، که اول زموږ درنو میلمنو ته د غلو دانو په ناروغي نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې د غلو دانو عامې ناروغي کومې دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریژې راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یوې؟ اول به له غنمو شروع کړو. په د غنمو مشهورې ناروغۍ کومې دي؟
بله مهرباني، زه څرنګه چې دا غنم د ډېر پخواني او کلاسیک نباتات له جملې څخه دي او زموږ په وطن کې خصوصا ډېر رایج دي او ډېره برخه د غذایي موادو څخه، اولیه موادو څخه تشکیلوي، نو غنم ډېر زیات ناروغۍ خصوصا ډېر مشهور او کلاسیک ناروغۍ لري چې ټول خلک ورسره اشنا دي. د غنمو سرخی ده یا راس، چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوی ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او لیکې سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جنس له پلوه یو شانت دي، ولې د اسپېشدونې یا د انواعو ورایټي له مخې فرق دي. او بله ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغود ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دي، لوس مات دي، او بل بیا چې دي هغه پټ سیاقاق دي، چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغۍ هم په غنمو کې بکتریایي ناروغۍ شته، خصوصا نیماتودي ناروغۍ د بکتریایي ناروغۍ سره یو ځای مل وي، هغه هم واقعات ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخی ناروغۍ هم شته، خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغۍ دی یا د تورکې ناروغۍ دی ورته وایي. تور پودر پشان بزګرې پېژني، غټې بوغمې یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر اغېزې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغۍ دي، زیات فنګسي ناروغۍ دي، دا هم شته. او نورې ورته ډېر زیات په لیګمي نباتاتو کې هم خپل ځان ته ناروغۍ دي، د لوبیا ناروغۍ دي، د مڼو او دا نور. نو موږ ډېره فوکس پر د غنمو دي، نو د غنمو عمده ناروغۍ شته زیاتر چې مشهور دي، دغه دوه ناروغۍ دي چې سیاقاق دي او سرخی دي. نو په دې هکله که اجازه راکوي نو زه به د دې ناروغۍ په هکله
بله بله مهرباني وکړئ.
د سرخی ناروغۍ چې دي، دا اصل یوه فنګسي ناروغۍ ده، ډېره کلاسیکه ډېره پخوانۍ ناروغۍ ده. یعنې هغه وخت به د پیدایش وروسته چې بشر پیدا شوی دي دا ناروغۍ تقریبا ورسره آشنا دي، په تاریخي کې تاریخي افسانې هم لري. دا ناروغۍ اصلا پخوا داسې فکر کېدله عوامو خلکو ته پورې، حتی چې دوی وایي چې د دمې څخه یا بخار څخه یا آسمان وریځو یا د ډېرو اوبو ورکولو څخه پېښېږي. د دا فکر وجه یعنې دوی عاملینې هغه شی ګڼل، حالان چې هغه څه نه ده. اصلي دا خپله یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی، چې هغه باعث دی کېږي چې ډېرې ناروغۍ په غنمو کې منځته راځي. او دغې اوبلیګیت یعنی اجباري پرازیتونو له جملې څخه دی چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نه شي کولی او پر هغه برید نه شي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکرو سایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپورې مرحلې لري، چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي، او هغه یعنی د هغه غنمو بقایاو چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې. یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرولو څخه وروسته په څلور خواته دغه کلسترونه واده کوي، بس کلسترونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې لدی چې غنم بوټي ته ورسي د درشت بوټي باندې چې طبي نباتات په خو اربه بوټ په شان پیژندل کړي، نن ورځ هغه د طبي نباتات له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یوه دوره د ژوند تېروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بس کلسترونه دي تشکیل دي. او بس کلسترونه کې بیا ټکنو سپورونه تشکیلېږي چې هغه نشو سپورونه په دوی کې تشکیل شي، دا غنم پخته کوي. نو اصلي کوربه غنم دی، دا مرحله چې شوسترونه جوړ شو خلیا د پانه البته د پانه د بزرش د بچي د پانه تر شا دا جوړیږي. دا هغه څخه دی د هوا د جریان په واسطه، د بادونو په واسطه او یا د نور عواملو فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم مخته کوي. د غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپلو جدي نفوذ یعنې د فلکچویشن د حملې په واسطه چې فلکچویشن حیفا ده دوی داخلیږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دا دلته یوریډیو سپورونه جوړوي یعنې چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان یا د زنګ وهلو په شان الین ښکاره کوي پر پاڼې باندې. د پاڼې سطح په ګرمۍ کې تیریږي او دلته د ګن شمېر یوه کتله ده سره کوچنی کوچنی رنګ سپورونه جوړیږي.
بله،
دغه سپورونه یوریډیو سپورونه نومیږي. دا یوریډیو سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري، یعنې د ابتدایي مرحله څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هارویست مرحلې ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي، یعنې تکراری مرحله ده. فصل هغه کله چې غنم استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه ځای یوریډیو سپورونه په چلو سپورونه بدلیږي او د خپل ژوند درته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث.
بله،
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چرن د فعال سرخي خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نورو اردو وښو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د یوریډیو سپور په شکل پاتېږي. راتلونکي کال ته بیا بېرته چې غنم شنهپله د غنم ابتدایي مرحلې څخه نو دوی ډېر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط دوی دپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي. خصوصا هغه وختونه چې آسمان وریاد دي او هوا داسې تربخته وي او اوبه یعنې تبخیر یعنې رطوبت ډېر وي، بزګر د ورځې دخوا غنم ته اوبه ورکړي د دې ناروغي انکشاف پرمختګ ډېر زیاتېږي. او
ډېره مننه استاد. کوروادان زموش یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدون کې لرو چې مصرف ونشي اول به تاسو ته نوبت درکو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست. و علیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب تاسو ته محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. عبدالبصیر یم د کابل نه مېډیکل نیول ده.
مهرباني
سوال لمه ته لرم ادا ده کی زمونږ په کور کې څو دانی وې نه دي کنه؟
اها
دوس موسم کې.
bale
یو رقم دته نو کله چې بیا هغه بیا ورته پخی وایي نو دغه ته لپاره مونږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شه ده جواب کرا کی ما تلیفون تا کوي ما رادیو نه اورم.
صحیح ده. نو تاسو تلیفون به نه قطع کو. اول به استاد رحیمی تاسو جواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوري دي؟ استاد مهرباني پهن مل رحیمی مهرباني وکي
دا عبد البصیر خان چې پښتنه وکړه ته دا نه څوم چې د کور کې کوم څه دغه نه څوم
وای ونی دي څو ونی دي او پخې کوي. عبد البصیر خان صاحب هم داسې دا دم کوو وای چې د څه شي ونی دي میوادار دي کوم میوادار یې کوم میواد
یو دیناکت او بل جنارو دا څو دا
شه
یو لا تندرسونه دي یو رقم داسې وړو وړو ونده
وړو نه څه کوي پخې کوي هشارې دي چې شي دي
دته شنه شنه غوته شان دي بس وړو وړو لکه منګسې نه لکه وړو وړو غوته شان دي دا ويم په کړه بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان استاد په هن مل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبدالبصیر جان چې پښتنه وکړه ده دې موږ ورته دې ته افیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شو تا وایي نو ځینې زموږ پښتانه د کرخې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي، یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډیره سي د دوی خپل په طبيعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي، د حشرات له جملې څخه دي، اسید دي او دوی د پاڼو د شیرو څخه یعنی د پاڼې کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دوی د مخنیوي لپاره چې دی څو مرحلې دي. یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې توکلن نباتات دي لکه سیب و ناکو یعنی درخت دي، دوی دپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخدګوري و پس له مثال ادراسي فعالیتونو د ادراسي تیلونو سره انسکټیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکټیساید یا شروژونکي هغه ورسره یوځای کېږي او هم سپری کېږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو دپاره ډېر ښه دي او همدارنګه د دغه حشراتو خصوصا د اسید د تخمونو د مخنیوي دپاره په پسرلی کې مؤثر دي. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالې یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر هغې د لاندې راځي او مخنیوی کېږي چې دا محفظوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي دپاره یا علاج دپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام کستلاده وایي موږ کوجه په اندازه سي نو د دوی فعالیت هم شروع کېږي، خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفا یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي، یوه که چیرې داسې یوه په کور کې په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنی تر کنټرول لاندې مش کولای چې هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی شویږي هم په دې. همدارنګه په محفظوي شکل سره مش کولای شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کو چې هغه ډیر مقدار د نبات اچ سره او د ملتي شرایط له چسونه تودوخه او رطوبت ته دی کې رول لري، موږ کولای شو چې د یو فیس څخه په لیټر کې استفاده وکړو، بیا که هوا ګرمیږي د تبخیر سطح ډیریږي تر 2.5 میلی 2 سانتي پورې په لیټر کې موږ کولای شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډیر زیات ته مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دی کولای شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتاسو واورو خو وس په ورشو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري، حاجی صاحب منګل تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روزان سلامونه هم تاسو او زاده رادیو کارکونکو او ردونکو ته او درانو ملمنو ته اله دا چرو او جوړ بوای
سلامت
محترم عدل ته په خوست کې موږ پکیا نه په خوست ولایت کې یو او دلته شنی خونه چې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجې ور کړې دا او مرزونه چې کوم دي همدا مخته ورور چې قبل نه زنګ وهلې وو یو همدا شاید دا وړه خو پسی غوانت موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښې په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت غوانت حشرات همدا په بدرنګ او بنجان باندې لګيږي او پخي ویچيږي یا سوري کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپويږي چې حفاظت وشي او صفاو ساتل شي نتیجه یې خاوي. مننه ورو
سلامات اوسه تاسو را سره اوسه اوس په ورشو په هنمل رحیمیته پهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبري وکړو. منګل صاحب یادونه وکړه چې د پښی په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همداراز سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې خلک چې کله له دا ډول ناروغیو سره د خپلو بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمنځ. آفت خپله ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو له جملې څخه دی. ولې زموږ په مسله کې دغه استلام د برسوي دی کله چې موږ د حشراتو نوم اخلو نو د آفت کلمه حشرات په استعمالوو او ناروغي چې نوم اخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریاوې، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې دوی بیا ناروغي دي. دا دوه فرق دي. دا توپیر کوي، د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق کوي، کنټرول او د زیان شکل فرق کوي چې نباتات ته زیان رسوي. نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه دا عموما د حشراتو څخه دي. حشرات څه دي؟ چې پاڼې خوري، خپل میوه خوري او سوری کوي یا تغذیه کوي مستقیما د هغه د انسجو څخه. نو دا مختلف نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې د خپل ځان ته غوره نباتات خوښوي او د هغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه موږ د حشراتو او دغه فعالیتونو ته او دغه عقارب ته وایي چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وکړي. نو د دا ورور لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراضو په کنټرول کې موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایتي داسې نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي، ښه ورایتي دي، د حاصل له پلوه باید نن یو ښه سرټیفیکیت لري کې کمیحال استعمالو، که تخمون استعمالو، تفصیلا شروع کې باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په زراعت کې ډېر مهم دي چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ورڅخه ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم وي، هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخارو دی صحیح منظم نه وي، نو هغه ښه حاصل هم وروسته توقع نه شو درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډېر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبارو یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه انګلیان څخه یعنې ډېر زیات کنټرول کوي، کموالی پکښې راوړو. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي نو هغه د دې باعث کېږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بله خبره حفظ الصحوي مقرراتو مراعاتول دي. یعنی موږ زه خپله د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم. په اول قدم کې ښه د زراعت یعنې د کرنیز مدیریت طرفدار یم چې ښه هغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شی دی؟ هدف دا ده چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریانې چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه چې د خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایاوې چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه یې وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا یې له منځه وڅ یوسي یا یې وسوځوي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول دپاره ډېر مناسب دا دی چې هغه د ژوند هغه حساسه مرحله چې دغه آفتونه دي موږ د پیفا یا شفیرې په نامه یادېږي لکه کپسول غوندې داسې ساختمان جوړوي. د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې دغه آسانه کنټرولېږي نسبت دې ده چې په پسرلی کې دوی فعاله دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکی شکل سره چې د ځمکې کول دي، یخو د کول دي، یا د حرارت ورکول دي، دوی له منځه یوسو، یا د کیمیاوي موادو په واسطه، ځکه دوی هغه راکت وي، یعنی ثابت وي، دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دغو افاتو د کنټرول دپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ستونزه شته محترم، چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفته واره دي، یعنی هاروست دي، داسمه چې هغه فصل لکه د میوجات چې توکلان دي د فصل په پای کې ژنو موږ کولای شو چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي، هغه کولی مدت لري پنځه ویشت ورځې، یعنی دوه درې میاشتې کې دا فصل جریان لري، ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده. دغه یو اشتباه ده، باید د کیمیکل یعنی موادو څخه، کیمیاوي موادو د استعمال څخه جدن باید پرهیز وکړو.
بله،
خپل ټول فوکس موږ پر زراعتي ښه زراعتي عملیات واچوو، پر حفظ‌الصحه مقررات واچوو، او په میخانیکي او فزیکي کنټرول واچوو.
ډېر زیاته
مننه. زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي څه دا معنی چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره، چې نور نبات او نور مفیده نه حشرات ته زیان ونه رسوي. نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډېر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه اوریدونکي هم لرو، او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو.
السلام علیکم احسان الله داوري، هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه، او تاسو هم سلام وایم. پس سلامه ډاکټر صاحب، سمې پوښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کېږي، هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې هم سوري، او د دې تنې په بغل کې هم داسې میده میده سوري، بیا دا انځر وچ سي، او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځرو ته دوایي مریله کړې ده، هغه مواد یې دام دي، سپرمترین دوام ورته استعمال کړې ده ډاکټر صاحبانې، او دلتا مترین ده، کلورو ده، داسې همداراز مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړي دي، چې د پنک سوژن کې یا ریشې د خرابوالي دپاره هم کار کوي، دام ورته استعمال کړي دي. خو بیا هم انځر دی دا غارونه نه ورکوي، او دغه تنکې چنجي، نو دا باید دې ته یو بل حل لار استه، او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمې کو، یا دا چنجي ور ورکو، او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحبان سمې مشوره دا
وکړي. تاسو لیش صبر وکړئ چې ک زموش ملما په هنمل رحیمی کومه پښتنه له تاسو څخه لري د لا وضاحت لپاره، نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني.
بل د فندا داوري صاحب په داوري صاحب په پښتنه او مشکل ستونزه ده پوره پوس ولما
نه کتاسي مال پښتنه لري استاد، کتاسي پښتنه لري سيد کني مو کو چې داوري اول خبري بشپړې کې بیا به تاسو ورسته ځو.
او
بل سيد مننه داوري صاحب، نورې څه خبري لري؟
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه ده چې انځر په سره کم منطقه کې د دا پداسي دشتي منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري، او کاغه په داس شنګیا منطقه کې کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري، خونیکانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دوی شکیږي په کم پسه منطقه کې دوی شه حاصلات ورکوي، یعنی دوی په ګرمه منطقه کې شه حاصلات ورکوي، او که په یخنی منطقه کې چې دا منځکای یخی، او دا پښتنه مېم د زندګي
ښه ډېر مننه. تاسو ته به استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدونکو هم لرو، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوي.
سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څخه کوم تاسو پروګرامو څخه.
سلامونه.
زه متخصص نه یم، ملایم، خو غوښتل مې د دې مرزو په حساب، د دې ناروغي په حساب ځم پوکم، نو ځکه خدای تعالی وایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر کار باید اهلی کار ته وسپارل شي، څوک چې د یو شي متخصص نه هغه نه پوهیږي. خدای تعالی ډېر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغیو خوشحالي ده، دایمه کښتونه خو بېخي نه کېږي، یو خو بارانونه نه پر کېږي، د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې هم ناروغي دي، لکه کشپ غوندې یو شی دي، مور غوندې یو شی دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچي او د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسېږي او خزنده نه لیدل کېږي. یو هغه مورو کشپ چې هغه خوار سړی ویني، یو رقم خزندې دي، خزندې بولې کې مرض بولې، دغه د کښتو ریشي وچي بیا د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی محسوسېږي، داسې یو درون بوی محسوسېږي، اما خزنده شی نه لیدل کېږي. او پوښتنه مې ستاسو د میلمنو څخه دا ده، جوزجان کې خو دلته موږ دا لوبیا د ماش دي، جواري دي، نخو دي، وربش دي، غنم دي، دغه شی کره کېږي. دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ته راځي، د دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي، د ټولو ناروغي یو رقم دي، او که دا ناروغي هم بیل د بیله پر سره لري. او بل موږ دا مځکې لرو ساروان صاحب، دا زموږ خپل په سرای کې شل متره یې خواته چې د بل سرای دی، یا پنځوس متره یې خواته کښت کوي، اما پنځوس متره دې خواته چې د مځکه ریګه نه وي کښت نه کوي.
درست، ډېره مننه قاري صاحب. ما غوښتل چې درته ووایم چې کاشکې ټوله قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودی چې هر څوک پوښو مسلک. خیر، ور به شو استاد رحیمی ته. استاد، تاسې د دواړه اورېدونکو خبرې واورېدې، نو ځواب ورکوئ.
بله، مهرباني. د داوري صاحب په حق له هلمند ولایت څخه چې پښتانه کړو، د انځرو د بور د اسره کوونکي چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ما ته څو واره راغلي دي، داستون دستا مخکې نه وه. دغه افات چې دی داس معلومیږي چې ځکه زموږ په هیواد کې د قرنطین یعنی سرحدي قرنطین وجود نه لري، د ولایت ترمنځ قرنطین قوانین وجود نه لري او شعبات وجود نه لري، په خوا یې درلودله چې دا یعنی نوې افات راتلونکي افات چې راغلي دي. او یا هم مخکې د دوی یو بله اوله کوربه درلودله، نو دا دوهمې کوربه ته مثلا انځرو ته انتقال شوي دي. دغه افات چې دی، دا افات دی، اشاره ده، کامله اشاره دي چې دی یعنی خزدکه ده، کانغوزک دی. په انګلیسي کې بیټل ورته وایي، په فارسي کې کانغوزک ورته وایي، او په پښتو کې خزدکه ورته وایي، او یا موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولي. او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی، دا بیا چنجي دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سوری جوړوي، او هغه څخه تغذیه کوي، سوری سوری کوي، او لوړه برخه د درخته بیا وچیږي. ولې دغه نباتات کده سیبي، کده ناک وي، کده انار وي، کده انځرو دي، د دغه فتر بریت لاندې راځي. اول علت دا دی چې د اوبو د نشتون، د ډېر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډېر سي نبات وچمیږه نه سي، خصوصا جنوبي برخه کې. که چېرې دا داوري سه وګوري، دغه د انځرو ونې د لمر خاته او خواته جنوبي برخه کې د کوچني کوچني سوري یا غټو سوري تشکیل شوي، نو یو علت دا دی چې نبات ته پوره کافي اوبه ونه رسېږي، نبات وچمیږه نه سي. او یا د نورو فزیکي عواملو، یا د آفات مثلا د نباتي شکوږي یا شوته لا کبله ډېر تغذیه کړي وي ورڅخه، او نبات کمزوري سي دي. یعنی په هر صورت چې نبات کمزوري سي، نو دی بیا دغه آفات تر برید لاندې راځي. نو د دې آفات مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي. یو هغه بورر چنجان چې سوري غټ وي، دوی کولی شي چې د یو چنګک په واسطه، یعنی یو سیم پولادي سیم شخصیم چې دی سره چنګک کې د سوري کې نه نباسي، او دغه لاروایو د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو ووایئ چې نو دا خو یوه درخته ده، نه، بیخي ډېر دي. او سوري بیا په خټو یا په موم باندې کې، یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوري کې د سیانای ټاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي، دا شول کیږي سره بندیږي. هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی له منځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات ته څه مضر دي، دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي، دغه سوري کې مثال چې کښېږي سره په خټو بند کې، دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته دننه له منځه یوسي. خو اصلي علاج چې شته، موږ باید څه وکړو؟ لکه دا ورور چې ما ډېر د کیمیکل دوا استعمال کړي دي، مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه آفات هغه د استراحت په دوره کې چې خپله د تنه کې پاتېږي، هغه ونې، هغه درخت چې په دغه آفات اخته دي، هغه برخې نه چې لوړې برخې، دا باید په باغ کې پاتې نه سي. دا باید قطع سي او هم د لاسه دي وس و دورتي چې دا افات بیرته شیو ونه کې او بیرته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دغه ښه طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې افات هغه کامل حشرات لپاره تلک څخه استفاده وکړي چې تلک په واسطه دی ونیول سي. مخکې له دې چې البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولیدي مثل مبارزه ده، یعنې دوی هغه عقیم حشرات تولیدوي بیا د هغه په واسطه دوی مخنیوی کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه تلکې هم کېدای شي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی راټول کړو او حشرات له منځه یوسو. او هغه اخته نباتات چې اخته دي، هغه اخته برخې، هغه ساقې، هغه برخې، هغه څانګې باید قطع سي او وسوځول سي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپل رشته چې ترنه مینه ده کړې چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي. کچیر داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې، یعنی یو کول اړول او یا اوبه ورکول په چې یخوځ شي، او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمالدهید په واسطه د نور کیمیاوي مواد په واسطه وی کولای شي چې دا تحقیم کی او هغه شرایط چې بقایا دلته موجود دي هغه لمنځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حزب التهابي مقرره او میخانیکي طریقه چې د سیل په واسطه یا د دوا دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي دا سپارښتنه کوم، ځکه چې کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی ځکه د نن په طاقه کې دي. او زموږ پښتنه ده چې هاي د هلمند اقلیم د انزورو د وادي لپاره مناسب دي. انزور چې عموما قسم د ما مسلک نه دي، د پاتولوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولی کور، هلته ډېر انزور کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت د هلمند هوا ته یو څه یخ دي، نو معتدله سیمه وي، هغه کولی شي انځر پکښې شواده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه افات عملم پر کوي، ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شی وده نه شي راستولی، نو دا ستونزه ځکه پیښیږي. نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد.
دوهم ورور پوښتنې ته قاري صاحب ته وخت ته.
بله بله، ما هم غوښتل چې د قاري صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. مهرباني.
او قاری صاحب پښتنه چې د جوړجان ولایت څخه کړی دی، او رشته هم د دې غستون چې رشته د مغدې ورته متوجه شوی دی، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دی، بل ویل چې پریشک یستون دی مګر کوم لایم نه ویني، او بل ویل مور دی. هغه کفشک هم حشره ده، د ډېر اخوانی چې شته آفات له جملې څخه دی، خصوصا د غنمو د وجه د تشکیل په وخت کې دی راځي. عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک، او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو دا چې دوی ته یعنی باکس د خسکانو له جملې څخه دی، نو مشکل دی چې کیمیاوي استعمالونه د خو دوی په دمبک په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې دخوا تر سهار پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، دا تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې یو څادر یا دسمال چې رسۍ ونیسي د مازدیګر دخوا یا ماښام دخوا یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورته، په دا غنمو کې دا سره تیر کې انو دوی الودي ټوله غردي میخانیکي شکل سره به دا ټولې. منو د دوی چې دی د ژمي د دورې سره حتی ورا مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې، د ځکه په چاکونو دردونو کې، او د دوی اصلي ځای چې دی دشتو کې، بیا یو ارزه بوتي دی دغه په بیخ کې دی خپل ځوان کې تیروي، بیا په تلای تر دې چې موږ سره دا ورته حل آزاد کې تیري. نو دا هغه بوتي تشخیص او هغه بوتي راستل او دا هغه د رشه په شان خو کې د دې موجوده دي. یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلې سره غوي لمن دی، دا یو ستوند ده. نو ښه طریقه د دې د مصنوعي لپاره، ځکه غنم چې دی دوا یو خو یو فصلانه باد دی، بل تی واید قیمتی یعنی دیو بوتی من چه اگه مصرف که موش باید در دیر ساحده چه کمیکال استعمال کو که نوی دواغ اگه در مغنم در حاصل است که مصرف دیر ریجی نو اقتصادی نپری بودی نو در دیر پارا دقا طریقی چه مخ که دی اگه در پناگاوی چی دی اگه باید لمن در یختی چه البت پا دی برخه که در بازگر رو سره دولت باید همکاری بودی در فاضه نباتات در وزارت زراعت شعبه باید همو تشخیص که و مسلکی خلق پا واسطه دقا ساحه و کتلتی و آغا بوتی و پجندلتی و آغا بوتی چی دی دهوی دریشو سره چه یاد جنی پا دوره که چی دی آغا مناطق چی دی تشخیصی چی استراحت دوره تیری دا باید لمن زیورست دی او بلد دی پتالی جریان که دی آغا نتون جل پا واسطه دی کولیسی دی چشکی وینیسی از لمن زیورست دی او دی مور پا شکل
بله
کرشتام کلا کلا مور هم استون دی جوری جی دا هغه د مخنیوي په خاطر چې د موري لشکري کچیر نو غلط څه ونیم څه ډول مور دی یعنی مور یعنی هغه چینجی که لشکري مور دی دین عموما په یو عام ډول سره د افت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي
درست
آیا قاری صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یواد پانی خوري یا دانې خوري نو په دې هکله دا فرق دی هغه شکل وینو د ځکه شاوخوا ته څنګهونه چې ملکیږي او د موبلاینو چې ملکیږي بیا کله چې د امور راځي هلته ویږي به د لرګو د کندې په واسطه هغه له منځه ځي او یا د هغوی اصلي چې دوی د ارده واښه د پسرلۍ په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخه هم د په جنوي ډول سره هلته تولیدیږي باید سپرې دوا پاشي وسي یعنی دا کیمیکل استعمال شي او له منځه ځي مخکې له دې چې د غنمو کروندې ته راشي او بله موضوع یې یاده کړه چې د غنمو پریشو کی یا نور نباتات پریشو کی غنمو چیجی یا نبات چیجی او ریشو کی یا سه بدبویی هم دیده اگه بی اگه نیماتودی ندید
بله
مگر اگه آم ندید یو دایل یو بچو و چیج
دیر زیاده منه نوستاد آوریدون که منور هم زیاد دی شاید دیر رو تنوبت ونه رسیج نو کلان زواب برکی خوشحاله بسو ور بشو آوریدون که تزان راو پیشنه آزادی رادیو
پلان د زبان د اچکه
مهرباني خو صاحب
bale
جاخ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله د زبان د اچکه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب تلفن قطع شو دو موردون کتاب ور شو تاسی زن رو پیشنه یا آزادی رادیو زابوله صاحب مهربانی
از من خبر بلنه اولی
مهربانی است تاسی خبری او رو مهربانی او بله صاحب
دقا نمت صاحب دقا سلامون و ساعت سلامون و
سلامتی است مهربانی که وی
دغه ما ویل ما دا ما خبر څه داس ما یو خپل سراج صاحبات زراعت یو کتاب د پلان کې ما ولیدل چې دا نار د لشت څه څه په موخه د دغه ولګې بیا ز په دغه نار څه وکړي په نار کې به دا دانی نه یو څه مو وي دا خبر بل ول زاد خټکی زوري چې دغه کې په شاد کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دا خبر چې په تجربه سوال دی یو څه تجربه کوي کوي په کله
بل دا تاسو چیرته کتلی دي دا خبري
سراج الطبابات و زراعت دغه د اعظم صاحب یو کتاب ده دا کې دي چې یان لیکلي دي خو
مننه سید بل اوریدون که لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوي
مونو احترامات مې ومنه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه سکال په لغمان کې د فصلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجه او فصلونه چې دي دلته ښه وعده کړی ده نظر د پخوا په پرتله باندې ډېره مننه
بله د دوی پیغام هم دومره و اوس به بیرته ورشو میلمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وکړو له ښاغلي منګل څخه چې ډېر منتظر پاتې شوی دی له ده څخه زه پښتنه لرم منګل صاحب تاسې مخکې د سرو بانجنو بادرنګو د نورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسې څه ورسره کوئ تاسې کیمیاوي درمل استعمالوئ او که نه خاوره مقاومه وئ لکه څنګه چې استاد وویل
مننه ورو رامو خو دلته په خوست کې د پاملرنې په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوه کاله کېږي چې دوی اقدامات صفر دي او موږ د شانو لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب وویل او خپله یو ترتیب ته جوړوو لکه ګوړه شوه سوډا شوه او شنه تمباکو شو دا بیا تسبیح کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاتر لا شکو کا او سره کارونه شو بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګان ورته استعمال کو. مننه.
سلامات اوسه. مننه استاد رحیمی، تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاور تقویه شي د بوټو د ناروغي او د مخنیوي لپاره دا بهتره لار ده، نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاوره د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهم دی، که ښه تخم انتخاب شي آفات او مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله، ډیر مننه. د حاجی صاحب منګلخه دلته اصلا دو دغه ټول بدګرانو ته دغه کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل د هیوادوالو ته یو پیغام لرم، که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا ځل تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم او یعنی نبات، که چیرې موږ نبات که د ورایتي له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو، او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي، کومه تودوخه، کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي. یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کړو، په مناسب ځای کې وکړو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې ترسره شي، او یا فیصده د پتاسیم سره هم، او یا فیصده چې د امراض او آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د چشتهی تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراد کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ور ورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپله یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنې چې د دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دوی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنې هغه اصل غذیان چې دي، دوی له دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، نو نبات هغه دفاعي سیستم مشکل کوو. نو زه حاجي صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نور یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مذهبي طیب صحوي چارې ښه په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک دي، روغ دي، هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنې د انداز افات مسکني د قایو د آفات او امراض شوې دغه ساحه پاکه هیڅ صحیح مقررات مراعات کی او د وګړو تنظیم مراعات کی. ان شاء الله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د امراض خطر لیدل کیږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، دا څنګه چې ځینې 50% خاوشتي مجبره خدمت عادت لري چې موږ اصل جواب ورکړو. هدف مدادی نه نمیده چه نبات را وزگورو، هدف مدادی چه شاسم نو پا ابتدایی مرحله که پا محفیدوی شکل سره مج محفیدوی یعنی کیمیایی درمل هم استعمال اولا ایسی.
درست، دیره مننه. بیا هم موردون که لرو زن راو پیشنه آزادی رادیو. مرمانی کوی سیب.
مننه محمد الله حکر ده هلمند ولایت نوزاد ولسوالی است. ما ول پا دکم نراغی چه خبری کیه دقا یعنی دیده دقا اونو بوټو د دوه شانس د ناروغي پیشیر د ډاکټر صاحب سیم دا پښتنه د په څه وخت پیش
کته سي پخپل ووای چې تاسو کومه کارونده ده، چی شي کوي، څه ډول آفات یا ناروغي لري چې دا زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې.
موږ کروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلي دي هغه خو غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي. نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا پندانه پکښې ږدو، هغه پنبې کروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفت یا ناروغي لري او کنه؟
موږ د پنبې مشکل یا زموږ د کاله کې چې موږ کرو هغه د دغه مشکل سره مخامخ کېږي. که چېرې دلته خو زموږ د اوبه کمی موږ لرو، اوبه مو کمی، نو بیا هلته شرا کوي. نو چې شرا وکړله بیا د ژوندې حیوانان و دغه غالبوزې دي که غوماشې دي بیا دغه کوي. خو نو داسې دوا موږ نه لرو، داسې دوا چې بیا موږ هغه پر وپاشو او هغه شرا د بینوي که چېرې وپله
استاد رحیمی تاسو جواب وای. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه د ورور څخه چې دلمن څخه تماس نیولی. رښتیا هم دا ستونزه په کومه کې د پنبې د کرل په وخت کې ستونزه شته چې هغه د خاورې په توجنونه دي، یعنی مرض دی. دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیوزرینی ناروغي دي چې عموما د ریښې څخه یو ورتسیلیم دي، هغه علمي نمونه دي چې دوی نه پوهېږي، خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی په خپله د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالېږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاڼو ته پاڼې بیا ژریږي، لکه داسې چې وچېږه نسي، اوبه نه وي رسېدلې او کلپریدوکې سي، او بالاخره ورژېږي او وچ کړي او خپله کلاله هم پوره نه شي. نو ځکه چې پاڼې نه وي هغه دوی مواد پوره نه رسېږي، هغه خپل میوه هم سرته نه رسولی، هغه کلاله هم کمزوري پاتېږي. او یو ګز ځینې آفات دي چې هغه خپله کلاله تر برید لاندې نیسي، ترې کوي او مغز خوري. نو دغه ورور دا دی چې دا مشکل چې دي. البته یو ستونزه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه، یعنی مخکې د بمبې د کښت په وخت کې چې پنبه شل شوي دي اغېزه نه لري. مخکې د پنبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې له دې چې پنبه کرل کېږي باید دا استعمال شي، او همدارنګه د پنبې تخم مخکې له کرلو څخه د دغه کیمیاوي درملو سره باید معامله شي په مافیدني فنجسایډونو سره. خاوره به یعنی اول تعقیب، اول باید خاوره لابراتوار شي چې آیا رشته د پتوجنونو په دې کې شته که نشته. هغه نباتات چې پخته شي د هغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي، ځکه د هغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالوو نو محیط آلوده کوي، د نورو دپاره، نباتات دپاره، د کښت دپاره هم بیا ناخوالی جوړوي او خاوره بیا ککړ کېږي. نو په دې لحاظ سره دې ورور ته زما مشوره دا ده چې دی د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي. هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي د دغه ناروغۍ څخه، او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي، پتوجنونه نه وي. که چیرې وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه باید تعقیم.
بله صاحب، استاد یو بله پوښتنه دا ده چې د وای چې د بوټو ترمنځ فاصله هم ډیره زیاته لازمي ده چې بوټو ته هم د لمر وړانګې ورسیږي او هم تازه هوا پرې ولګیږي، نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه موږ یو د مخکې لکه خدای وکړي وخت را فریاري وکړي
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسه موضوع رښتیا هم د هوا جریان د لمر نه یوازې نه چې نباتات ته، حیواناتو ته، نور ژوندي موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. که چیرې د انسانانو د نفوس هم ډېرې تکاثف ډېرې خامخا په تکلیفېږي، نو دغه رقم نباتات چې ګڼ وکرل شي د غذایي موادو او د اوبو د رسېدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د لمر چې ضرورت ورته لري د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کېږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درختو څو کلن نباتات لپاره مثلا د درو متره فتر څلور متره فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکرل شي د لس فتر پنځلس سانتي متره فاصله مراتیږي، یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان لکول او د لمر د رڼا، دا یو ډیر ضروري امر دی. ځکه هغه شرایط که هر سنه ګاندي هغه نه هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل صحیح ده چې
ډیر زیاته مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پهنتون د نباتي علومو پهنځي د نبات شخورنې څنګ عامره استاد همدارس له حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.